دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
اوري. السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده. زه غل خانم. د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف به په بیجنګ کې په بین الافغاني مذاکراتو کې برخه واخلي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایګور مارګوف د تاس خبري اژانس ته د سې شنبې پرس کړی ده. مارګوف وویل چې تر اوسه د دې غونډې نیټه نه ده تعین شوې، خو زمیر کابلوف په خامخا په دې غونډه کې برخه اخلي. د اکتوبر په میاشت کې د چین د بهرنیو چارو وزارت وویل چې بیجنګ به په افغانستان کې د سولې د پروسې مکمله مرسته وکړي او د دې پروسې لپاره به د مذاکراتو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو هیله ښودلې ده چې د بندیانو تبادله به افغان جګړې ختمېدو ته لاره پرانیزي. ښاغلی پمپیو ویل دي چې په کابل کې د امریکایي پونتونو استادان د امریکایي ځواکونو په مرکز کې دي او ژر به له خپلو کورنیو سره یوځای سي. ولسمشر غنی څو ورځې مخکې د انس حکانی او طالبانو د دوو نورو مشرانو د خوشي کولو اعلان وکړ چې دا استادان پرېښودل سي. ښاغلی غنی دا یو سخت پرېکړه ګڼلې وه. وسلوالو طالبانو په 2018 کال کې د کابل په ښار کې د دواړو استادان وتښتول او په بدل کې د افغان حکومت په زندانونو کې د خپلو بندیانو خوشي کېدل غوښتلی وو. طالبانو د خپلو درو مشرانو له پرېښودو وروسته په یوې اعلامیې کې هیله ښودلې ده چې دا د سولې او بیا پخلانې لپاره د اعتماد سازۍ او ښه نیت د لا قوي کولو لپاره یو ښه ګام دی. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استهزا په ترڅ کې په خپل شاهدي کې ویل دي چې ټرمپ د اوکراین د حکومت نه ناسمه غوښتنه کړې وه. د امریکا یو پوځي چارواکي الکساندر وینډمن چې د سپینې ماڼۍ په امنیتي شورا کې د اوکراین د چارو کارپوه دی، د ټرمپ د مواخذې د جریان په درېیمه غونډه کې شاهدي ورکړي. وینډمن برسیره یو بلې شاهدي جنیفر ویلمز چې د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس مرستیاله وه، د ولسمشر ټرمپ د خوا د اوکراین د حکومت نه د جو بایدن په اړه د تحقیقاتو په غوښتنې اندېښنه څرګنده کړي. د ولسمشر د ازل د تحقیقاتو اصلي لامل د جولای په 25 نیټه د ډونالډ ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ ټلیفوني مقاله ده. ولسمشر په دې ترڅ کې د 2020 کال د جمهور ریاست د ټاکنو کې د ډیموکراټ ګوند کاندید جو بایدن او دغه د زوی هنټر بایدن په برخه لیک د زیان رسوونکو تحقیقاتو غوښتنه ترې کړې وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په ایران کې پروانو مظاهرو کې لږ تر لږه 106 تنه وژل شوي دي او وایي چې دغه کسان د ایران په یو ښارونو کې وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران پوست تورن کړ دی چې ولسی خلک وژني. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم ویل دي چې په دغه مظاهرو کې څه باندې 100 تنه ژوبل شوي دي او تر زرو زیات نور د پولیسو له لوري نیول شوي دي. تر دې دمه ایراني چارواکو په مظاهرو کې د وژل شوو او ژوبل شوو کسانو په اړه رسمي معلومات نه دي ورکړي. د روسیې یو چارواکي ویل دي چې په شمال ختیځ سوریه کې د خپلو ځواکونو حضور زیاتوي. د روسیې دفاع وزارت ویان ډګر جنرال ایګور کوشنکوف د سه‌شنبې پر ورځ ویل چې د روسیې پوځ د ترکیې ځواکونو سره د ګډې غزمې لپاره پوځي پولیس زیاتوي. کوشنکوف د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولت چاغلو هغه بیان رد کړ چې ویلي وو روسیې د موافقې کې سبي خپل ژمنې نه پوره کوي. هغه زیاته کړه چې د انکرې هغه خبرداري چې ویلي په دې غور کوي چې پوځي عملیات به بیا پیل کړي وضعیت خرابولی سي. د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبې پر ورځ په دې اړه رسمي اعلامیه خبره کړې او ویلي دي چې د نجات په نوم یو خیریه موسسه ظاهراً خیریه کومکونه رسوي، خو په اصل کې دوی په افغانستان کې د داعش د ډلې د فعالیت لپاره پیسې برابروي او ملاتړ یې کوي. تفصیل په دې رپورټ کې
په اعلامیه کې نور وضاحت ورکړ شوی چې د نجات موسسې په قطر، عربي متحده اماراتو، عراق او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د داعش خراسان د ډلې په استازیتوب یعنی ټولولې. د امریکا د خزانې وزارت د ځینو کسانو نومونه هم ذکر کړي. سید حبیب احمد خان چې د نجات خیریه موسسې یو مشر دی، ملکیت یې ضبط او شتمنۍ یې کنګل سوه. بل شخص د روح الله وکیل په نوم یاد شوی. اعلامیه وایي روح الله وکیل د نجات موسې اجرایوي غړی او په 2018 کال کې د نجات د سلفي ډلې د یو رهبر په توګه غونډې کولې چې د داعش خراسان نظامي پلانونه جوړ کړي.
د جرمني پولیسو د سوریې یو کس لاغورسته په یو اپارټمان کې ونیو چې د امریکایي چارواکو څخه داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې هغه د یو برید پلان لري. د جرمني فدرالي څارنوال په یو بیان کې ویل چې دغه شپږ کلن کس په جرمني کې د یو داسې برید پلان درلودی چې په لوی شمېر خلک وژني. دغه کس د سوریې دی او په جرمني کې د 2016 کال راهیسې سیاسي پناه اخیستی.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر من اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. مخکې تاسې درنو اوریدونکو په خبرونو کې هم واورېدل چې طالبانو د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان د خپلو درو مهمو غړو په بدل کې خوشی کړل. سرچینو امریکا ژغ ته ویلي دغه استادان وروسته له هغه خوشي سوه چې د انس حقانی په ګډون درې طالب زندانیان تیره شپه قطر ته ولېږل سول، او ارګ وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر او امنیت شورا له سراکار سره په دې اړه خبرې کړې. نور تفصیل د حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
حکومتي سرچینو امریکا ژغ ته ویلي چې طالبانو د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان د انس حقانی په ګډون د خپلو درو مهمو غړو تر خوشي کېدو وروسته آزاد کړي. طالبانو هم اسوشیټډ پریس ته ویلي چې دغه استادان یې د سې شنبې په ورځ د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې سپارلي. دغه استادان امریکایانو ته تر سپارل کېدو وروسته خوندي ځای ته لېږدول سوي. سرچینې وایي چې له همدې امله د زابل په درو ولسوالیو کې 48 ساعته اوربند هم سوی وو. دغه استادان په داسې حال کې خوشي کېږي چې د سرچینو په خبره انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید تیره شپه قطر ته لېږدول سوي. ارګ وایي چې ولسمشر غنی د طالب زندانیانو د خوشي کېدو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو او د ملي امنیت شورا سلاکار رابرټ اوبراین سره خبرې کړې.
که چېرته دوی په هغه څه چې دوی د توداتو په اړه باندې ورکړي دي هغوی څخه عدول کوي، د افغانستان حکومت او امریکا به په ګډه باندې که دوی تاوتریخوالی کوي یو مناسب ځواب به وایي.
د افغانستان امریکایي پوهنتون هم د خپلو استادانو د خوشي کېدو د خبر هرکلی کړی. کیون کینګ او تیموتی ویکس شاوخوا درې کاله وړاندې طالبانو له کابل څخه تښتولي وو. شنونکي وایي د بندیانو دغه تبادله به د سولې د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي.
طالبانو تر اوسه د شرایطو په اړه څرګندونه نه ده کړې، ولې هیله مندي دا ده چې په تدریجي ډول د جنګ په جنګ کې کمښت راشي او دغه تبادله د بندیانو د امریکا او طالبانو د مذاکراتو بیا پیل او د توافقنامې لاسلیک ته لار هواره کړي چې تر هغې نه وروسته ډېر ژر به بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
ولسمشر غنی تېرې اونۍ د انس حقانی په ګډون د درو طالب بندیانو د خوشي کولو اعلان کړی و، خو افغان دولت وروسته وویل دا پروسه یې ځکه ځنډولې چې طالبانو د دوی شرایط نه دي منلي. د شنونکو په باور افغان دولت او امریکا هوکړې ته رسېدلي چې امریکا به طالبان اړ باسي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم او له دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر سي.
د دې لپاره چې په دې کې یقینا پاکستان به همکاري وکړي، هغوی هم تاثیرات لري په طالبانو باندې، او بل خپله طالبان هم ډېر غواړي چې بیرته روابط له امریکایانو سره سم کړي. هغه پخواني مذاکرات یو نتیجې او پایلې ته ورسیږي.
د ولسي جرګې غړي وایي که د بندیانو تبادله په افغانستان کې د سولې له راتګ سره مرسته کوي دوی یې ملاتړي دي.
امید مو دا ده چې داسې سیاسي برنامې نه وي او د جګړې د زور په خاطر باندې نه وي، بلکې د سولې په خاطر باندې وي.
د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د امریکایي پوهنتون د استادانو د خوش کېده هرکلی کړی او وایي چې پاکستان په دغه برخه کې پوره ملاتړ او مرسته کړې. عمران خان وایي تمه لري چې دغه ګام به ټول شکل اړخونه د سولې خبرو بیا پیل ته وهڅوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون جلال آباد ته سفر وکړ او هلته د داعش د ماتې اعلان وکړ. هغه وویل چې د داعش تسلیم سوي میرمنې او ماشومان چې د قبایلو اوسیدونکي دي د پاکستان حکومت ته یې نه سپاري او د قومي مشرانو په مرسته به یې خپلو کورونو ته ورسوي. نور حال زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
ولسمشر جلال آباد کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته ننګرهار کې د داعش ډلې ماته اعلان کړه او خلکو ته مبارکي وویله. ویویل په لویو بمونو او بمبارۍ مات نه شول، خو امنیتي ځواکونو او ولس په شریکه دغه ډله له پښو غورځولې ده.
ولس د امنیتي دقیق تحلیل په اساس او امنیتي ځواکو سره او ملکي ادارې سره همغږي په اتفاق هر شی ممکن. یو کال مخکې به چاته تصور کولی شو چې ننګرهار کې به موږ درېدلي یو او د خدای شکر به ادا کوو چې داعش مو ختم کړ. او نن خاطر
محمد اشرف غنی د داعش ډلې د تسلیم شوو میرمنو او ماشومانو په تړاو خبرې وکړې او ویل د تیرا خیبر او نورو سیمو تسلیم شوی میرمنې او ماشومان به د پاکستان حکومت ته نه ورکي خو د قومي مشرانو په مرسته به کورنۍ او ته وسپاري.
پښتني افغاني اسلامي چلن میرمنو او ماشومانو سره او طریقې تاسې نورو قومونو سره که وزیرستان کې دي که خیبر کې دي
هغه د ننګرهار والی ته سپارښتنه وکړه چې د تسلیم شوو میرمنو او ماشومانو د پالنې لپاره به ځانګړي بودیجه ورکړي چې د ژوند له اسانتیاوو بې برخې نشي. ولسمشر قومي مشرانو ته وویل د داعش تسلیم شوي جنګیالیو په تړاو د دوی پریکړه وکړي ځکه په شینوارو کې له ولسي خلکو سره سخت ظلم کړی دی. ویویل پاڅون کوونکي به په محلي اردو کې جذب شي او نور به د مرمیو د کمښت اندېښنې تمامې شي. ولسمشر سرحدي ځواکونو ته امر وکړ چې په کرخه کې خپلې پوستې جوړې کړي که نه نو 1.5 کیلومتره لرې اوسېدلې نشي منلی. قومی مشرانو ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د ننګرهار هوایي ډګر د ملکی الوتنو لپاره جوړ کړي، د کابل جلال آباد او کابل تورخم سرک پوخ کړي، په اوزبین کې د مزو پرې کېدو او برېښنایي ستونزې یاواري کړي، د داعش ډلې په جګړه کې وران شوي کورونه ودان کړي او ګڼې نورې غوښتنې لرلې. د قومونو په استازولۍ د شینوارو قومي مشر ملک عثمان وغږېد.
د تورخام او جلال آباد سرک کلونه وشو خو دا پاتې د دغه نه جوړ کړه. نور ولایتونه چې لاړ شي پوره خلک دي چې وزارت را چوکۍ یم مګر موږ یو میدان غواړو چې اجان د دې نه پورته شي چې په واپس کې چې بس یو اوزبینی په څپېړه ووایي بس بې برکته کړي دې ته نه ګوري چې دغه برق زه په ماشومانو ښځو کته کړو.
ولسمشر ډاډ ورکړه د راتلونکي کال په بودیجه کې به د ننګرهار لپاره څلور لوی او بنسټیزې پروژې پلي کړي او د دغو پروژو انتخاب به ولس په شریکه کوي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د یو شمیر محلونو د رایو د بیا شمیرلو د بهیر سره د جمهوری ریاست د انتخاباتي ټیمونو د مخالفت سره سره د انتخابات خپلواک کمیسون چارواکي وایي دا بهیر دوام لري. د انتخاباتو کمیسون چارواکي وایي که انتخابات و هم پړاو ته ولاړ سي نو دا کمیسون ورته چمتووالی لري. نور تفصیل د خبریال اکرم شینواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکي وی چې دا 3255 رای چونی د محلونو د رایو د بیا شمیرلو بهیر کسام د جمهوریت د یو شمیر نوماندانو د مخالفت له امله په شپږ ولایتونو کې د ځان سره مخ شوی خو په پاتې نور ولایتونو کې دا بهیر خپر مخ روان دی او تر اوسه د دغه بهیر په ترڅ کې په 15 ولایتونو کې د لنجمالو محلونو رای بیا شمیرل شوي دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو وایي چې زبیولا سعادت امریکا غا غشنار علي سره په مرکه کې ویل چې اوس مهال دا بهیر په 10 ولایتونو کې روان دی.
زموږ همکاران ته اجازه نه ورکول کېږي تر څو د تفتیش او بیا شمېرې پروسه مخته ویسي او مزاحمت شتون شتون لري چې هغه شپږ ولایتونه هم پنجشیر، فاریاب، سرپل، جوزجان، تخار او بدخشان ولایتونه دي.
د افغانستان د جمهوري ریاست یو شمېر نوماندانو د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دې پریکړې سره د مخالفت لپاره یو ځل بیا خپل سرونکي د دغه کمیسون له خوا د رایو د بیا شمېرلو د بهیر څخه ایستلي دي. عبدالله عبدالله، رحمت الله نبیل او ګلبدین حکمتیار ټاکنیزو ټیمونو د اعتراض په توګه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره خپل پریکول اعلان کړی دی. ګلبدین حکمتیار د سه شنبه په ورځ کابل کې خبری کانفرنس په وینا کې ویل چې نوماندان په هغه صورت کې د رایو د بشمیرو ملاتړ کوي چې د ښاغلي حکمتیار په وینا ټولې رای بیا وشمیرل شي، نه یوازې دا چې څه باندې 8000 محلونو رای وشمیرل شي.
باز شماری باید صورت بگیره، ولی لازم است تمامی صندوق ها باز شماری شد در حضور ناظرین نامزدها و به رویت اسناد و مدارک معتبر. این قابل توجیه نیست که برخی از صندوق ها باز شماری شد.
د ټاکنو سالی داری وی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د جمهوریت د نوماندانو سره په همغږۍ کې څومره ته د حل لارې ولټي. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو سار د اداري وایاند میرمن سمیرا رساوی چې که د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا کار ونه کړي نو په لوی لاس به د ټاکنو بهیر د بحران سره مخ کی او د ټاکنو پیلو منل به د څومره سره مخ شي.
باعث میشه تا خود طرف های انتخاباتی به شمول خود کمیسیون مستقل انتخابات و دست های انتخاباتی
میرمن رساوی چی دا به دې سبب شي چې په خپل د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په ګډون د ټاکنو د بهیر شریکان او ټاکنیز ټیمونه د بحران سبب شي او د ټاکنو وروسته د بحران لپاره زمینه برابره کړي. میرمن رساوی چی د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې مکلف دی چې د ټاکنیزو ټیمونو غوښتنو ته غوږ کېږدي او هغوی ته قناعت ورکړي. د افغانستان د جمهوریت د تل شپږمې ورځې د ټاکنو څخه شاوخوا 250 ورځې تیرې شوي خو روسلا د دغو ټاکنو لومړنۍ پیلې هم نه دي اعلان شوي. د ټاکنو د پیلو په اعلان کې ځنډ یو شمېر څارونکي اندېښمن کړي چې که چیرې ټاکنې دوم پړاو ته لاړې شي نو د ټاکنو کمیسیون به د بیا ټاکنو لپاره مالي او تخنیکي امکانات ولري او کنه. خو د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون ویان سید ذبیح الله سادات وایي د بیا ټاکنو په صورت کې کمیسیون د ټاکنو لپاره هم مالي او هم تخنیکي امکانات له وړاندې چمتو کړي دي.
اما تر دې دمه پورې مونږ د ولسمشرۍ ټاکنو د ابتدایي پایلو لپاره د چمتووالي په مرحله کې یو او روسله دی چې په ټولو ولایتونو کې تفتیش او بیا شمېر پروسه ترسره شي او سیستم تدوین شي لږ وروسته به مشخص شي چې ټاکنې دویم پړاو ته ځي او کنه. په لومړي پړاو کې ټاکنې بریالۍ نومان لري.
د تلې د شپږمې ورځې په ټاکنو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 14 نوماندان ولاړو.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. په ایران کې د اعتراضونو په دوام د امریکا حکومت د خلکو په وړاندې د ایران د رژیم زور زیاتی غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له تهران څخه غوښتي چې د معترضینو پر ضد تشدد بند کړي. نور حال پر پورت کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د امریکا متحده ایالات په ایران کې مظاهرې لنګدې ساري او د شدیدو تلفاتو له کبله اندېښمن دي. د بهرنی چارو وزیر غوښتنه کړې چې ایران باید د خپل خلکو په وړاندې تاوتریخواله ودروي او ژر تر ژره د ورته انټرنیټي خدمات فعال کړی شي.
د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې مظاهرې لنګدې څاري. د ایرانیانو په وړاندې د ایراني رژیم د تاوتریخوالي ډک عمل په کلکه غندو، د شدیدو تلفاتو له کبله اندېښمن یو.
د تیر جمعې ورځې راهیسې د تهران په ګډون په ګڼو لویو ښارونو کې د تیلو بیې لوړېدو له کبله د حکومت ضد لاریونونه پیل شوي دي. د ایران دولتي تلویزیون د مظاهره کوونکو لخوا د رامنځته شویو ویجاړیو تصویرونه خپاره کړي دي. حکومت ویلي چې مظاهره کوونکي بلواګر دي او وایي چې په قدس ښار کې یو جومات هم زیانمن شوی دی. د تهران په جنوب اصفهان او ګڼو نورو سیمو کې د خلکو موټرې هم سوځول شوي دي.
کتابای قرآن و همه رو هم باشه ریختن رو هم دیگه توی بیرون مسلا آتیش زدن.
این چند سالی که اینجا کار میکردم پسنداز کردم که این ماشین رو خریدم. بعد خب یعنی چه بگم، حقشه که اینجوری بشه.
با دقا مظاهره که دری امنیتی کسان وژل شوی دی. همداشان د نور پنځو کسانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی دی، خو د تلفاتو په حق دقیق معلومات رسنیو سره شریک شوی نه دي. ځکه د یک شمې ورځې راهیسې په ټول ایران کې انټرنیټي خدمات بند شوي دي او مظاهره کوونکي هم د بهر نړۍ سره ویډیوګانې او معلومات نشي شریکولی. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه ای د حکومت لخوا پر تیلو د 50% بیې لوړول څخه ملاتړ کړی او ویلي چې باید د مظاهره کوونکو مخه ونیول شي. بلخوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو وای د ایران د اټومي تاسیساتو فوردو په حق له غور نه کوي او د دسمبر 15 نیټه به پرې بندیز ولګول شي.
په دې وروستیو کې ولسمشر حسن روحانی اعلان وکړ چې په فوردو تاسیساتو کې د یورانیمو غنی کول پیلوي. نو د امریکا متحده ایالات پر فوردو تاسیساتو به د بندیزونو لرې کولو غور کول پای ته ورسوي او بندیزونه به د 2019 کال د دسمبر 15 نیټې څخه پیل شي.
تر دې مخکې ویل شوی و چې امریکا به په فوردو اټومي تاسیساتو باندې د وضع شوي بندیزونو په لرې کولو غور وکړي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې اوس په دې مسله هیڅ غور نه کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، اوس هم د هنګ کانګ د پولی تخنیک په پوهنتون کې چې پولیسو محاصره کړي، د 200 څخه کم احتجاج کوونکي محصلین لا پاتې دي او پولیسو دغه پوهنتون د یک شنبه د ورځې راهیسې محاصره کړي دي. د هنګ کانګ څخه د امریکا ژغ د خبریال رپورټ تاسو ته سید بختیار شال ولې.
دا درې مروز د چې پولیسو دغه پوهنتون محاصره کړی دی، دا ځکه چې هغه د احتجاج کوونکو محصلینو د راغونډېدلو اصلي مرکز و. مګر اوسلته د محصلینو په شمار کې کمی راغلی. پوهنتون کې وضع په خرابېدو ده. یو محصل امریکا غږ ته ویلي دي چې دلته پاتې کېدل د خودکشۍ معنا لري. په پوهنتون کې دغه محصلین ممکن د بلواګانو د راپارولو په جرم د کلونو کلونو دپاره په زندان کې واچول شي. د هنګ کانګ یویل رتبه مقامې د کاري لام د مظاهرتیانو په ضد د پولیسو د دغو اقداماتو نه دفاع کړې ده. هغه وایي هغوی باید تشدد ختم کړي، خپلې وسلې باید تسلیم کړي او په سولهییز ډول راووزي او د پولیسو هدایتونو ته توجه وکړي. ریکاون چې د محصلینو د اتحادیې غړی دی وایي چې په داخل کې د دوی د ملګرو ضروري مواد په کمېدو دي. هغه وایي اوس پولیسو محصلینو ته د ضروري موادو د انتقال لارې بندې کړي دي او هم پولیس په څلور لارو کې ولاړ دي او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې محاصره شو محصلینو ته ضروري مواد انتقالي. سره له دې چې هلته په کافي اندازه اوبه شته دی، لیکن خوراکي مواد په کمېدو دي. د پوهنتون ساحې ته نږدې د هغو محصلینو میندې او پلونه چې په داخل کې دي ولاړ دي او د دغې مسلې د سوله ییز حل غوښتنه کوي. هغوی د بلواګانو په نوم انتقادونه مه کوئ، بلکې هغوی دې ته تشویق کړئ چې په سوله ییز ډول بهر ته راوځي. او دا هغه څه دي چې پلرونه او میندې د هغې په باب ډېره اندېښنه لري. ټولې خواوې د دغې مسلې ختم په سوله ییز ډول غواړي، مګر هیڅوک لا په دې نه پوهیږي چې دغه مقصد څنګه ترلاسه شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. افغان لیکوال او ژباړونکی میر احمد یات له نورو ژبو څخه پښتو ته مهم او ارزښتناک کتابونه او آثار ژباړي. میر احمد یاد وایي هغه کتابونه چې په نورو ژبو په لسګونو واره ژباړل سوي او په میلیونونو خلکو لوستې دي، پښتو ژبې ته یې ژباړلي او دغه کار ته به دوام ورکوي. په کابل کې د امریکا ژغ خبریال لیمینیازی د ښاغلي میر احمد یار سره خبرې کړي.
نه ویشت کلن میر احمد یاد د ماستری تر کچې زده کړې کړي او لس کاله کېږي چې لیکوالي او ژباړه کوي. هغه تر دا مهاله 50 مهم انګلیسي، اردو او فارسی کتابونه پښتو ته ژباړلې دي.
شروع مې د تاریخ نه کړې و. د ډاکټر مبارک علي تقریبا 9 کلس کتابه دي چې هغه ما غاول سر کې چاپ کړې. بیا دغه نه وروسته د ارواپوهنه برخې ته راغلم. ارواپوهنه هغه مونږ کلینیکي ارواپوهنه د کوم چې ډاکټران وایي هغه نه ده. دا لیډرشپ او د مدیریت او د پرمختګ او د ځان جوړونې او د بریالیتوب او دغه برخه کې مې ډیر کار کړی دی. وروستي ډیر کتابونه هم په دې برخه کې وو. ځینې کتابونه مې تدریسي دي، مثلا ستراتیژیک مدیریت شو یا سیاسي ټولنپوهنه شو یا ارتباطات شو، د کاروبار اخلاق شو یا مثلا سازماني اخلاق شو. دغه کتابونه چې دا تدریسي دي، خو په ټوله کې ټول کوویل شو چې دوه برخو کې مې کار کړی دی، چې یو د کاروباري مدیریت برخه ده او یو د تاریخ برخه ده.
په پښتو ژبه کې د ژباړي اړتیا څومره لیدل کېږي په اوس وخت کې؟
موږ له بده مرغه خپل تولید ډیر لږ لرو په هره برخه کې. چې یو په ادبیاتو کې خپل تولید لرو، یو په تاریخ خاص هم زمونږ خپل د بل څوک راتل، لکه اسلامیاتو کې لږ کار شوی دی. په نورو علومو کې زمونږ تولید ډیر لږ دی. نو د دې د خطر چې موږ خپل تشه اوس عاجل ډکه کړو، مخکې د دې نه چې موږ ریسرچ سنټرونه جوړ کړو، څېړنې وکړو، اکاډمۍ نه جوړې کړو، یو اسانه لاره ده چې موږ ژباړو. خدای یو لاره ده. دویم اړتیا ده چې دغه کتابونه لکه دا چې دی یا نور شاهکار کتابونه چې دي چې هغه نړۍ کې ډیر زیات مشهور دي، نو هغه دویم نه لیکل کېږي، بس یو لیکل شوی
دی. د دې کتاب اړتیا څومره چې باید پښتو ژبه ته ژباړل
شي؟ لومړی اړتیا د دې ده چې پښتو تقریبا داس فکر وکړ چې څلوېختمه ژبه ده چې دا ورته راځي دینه مخکې په نورو ژبو ژباړل شوی بل دا چې دا په نړۍ کې 15 میلیونه جلد خرڅ شوی مونږ که د ارواپوهنې شاهکار کتابونه ګورو چې ډېر لوستل شوی یو پکې دا دی او هغه ټولو اساسي کتاب دا دی نو په دې خاطر باندې ډېره زیاته اړتیا وه چې مونږ پښتو ته راوژباړو او اړتیا هم د دینه معلومیږي چې دومره نورو خلکو ژباړل
میر احمد یاد وایي چې اوس وخت کې ځوانان مطالعې ته لیواله دي خو لا هم د افغانانو لپاره وخت شته چې د کتاب اخیستلو لپاره د ډېرې پیسې مصرف کړي او لیکوال د وکولای شي د ژباړې یا لیکوالۍ له لارې پیسې وګټي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
یو شمیر صحی رضاکاران وایي د پولیو ضد واکسین په اړه د خلکو ذهنیت تغیر کړي او د پخوا په پرتله د ولسونو همکاري له رضاکارو ټیمونو سره زیاته سوې ده زموږ خبریال عبدالمالک شفق په پکتیکا کې د واکسین له یوه تن رضاکار عبدالله سره په دې اړه مرکه کړې
او هو واکسین زه پیژنم واکسین هغه ژوندۍ موجود ده زیب شوي ژوندۍ موجود دی چې د انسان بدن کې مرضي نه تولیده او د انسان بدن په دې توانایي سي د مرضي په مقابل کې مقاومت وشي
تاسو په ساحه کې کله چې کورونو ته ورځئ ماشومان واکسینوئ له کوم ډول ستونزو سره مخ کیږئ
هو موږ له ډېرو ستونزو سره مخ کیږو لکه د مور او پلار هغه نه پوهوي د چې هغه واکسینونه خپلو ماشومانو ته نه ورکوي او ځینې هغه نه وخته کوي ځینې داسې د هغو واکسینو سره دی دومره خاص هغه نه ښایي دلچسپي نه ښایي سه دی واکسینو خپلو ماشومانو ته ورکوي
بله خبره دا چې کدر ته وایست چې د خلکو په ذهنیتونو کې څومره تغییر راغلی څلور کاله وړاندې چې تاسو کار شروع کوو هغه وخت د خلکو ذهنیت د واکسین په اړه څنګه و او اوس څنګه ده
په یغه وخت کې څلور کاله مخکې چې موږ واکسینو کې کار شروع کړو نو کومو کور ته سپارنه دینې داسې کورونه وه چې هغه به هېڅ علاقه نه ورسره ښووله و هغه بیا کوم یعنی ځینې حتی تر دې پورې هم نه رارسېدلې دوی به دا واکسیناتورانو ته ډېره بده سترګه کتل خو اوس الحمدلله دا د هغو رسنۍ دی و د عامې روغتیا د ریاست اعلانات چې کومه خپرېږي نو ډېره خلک دې ته لیواله سوي چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړه او موږ ته مو ډېره ښه درنه سترګه باندې ګوري
ځینې وخت دا هم ویل کېږي چې ځینې واکسیناتوران په دنده کې غفلت کوي
نه موږ خو داسې نه دی کړی خو دا ډېره خلک یایي چې داسې هغه سوي خو زما په خیال به کومه رضاکار او واکسیناتوره دا کار نه یې کړی ځکه چې هغه یو رضاکاري واکسیناتوري کوي خو نو بیا باید خپله وظیفه مو په ښه ایمان سره د هغه سرته رسوي
په دې وروستیو کې په برمد ولسوالۍ کې د پولیو دوه مثبت پیښې رامنځته شوې دي تاسو دغه خطر څومره جدي ګڼئ نورو ماشومانو ته
دا خطر که چیرې دوی واکسین ونه کړي نو دا امکان لري د نورو ماشومانو هغو نه معافیت دا نه شي کولی چې بیا پولیو مرض سره دوی مقاومت وشي نو دوی باید حتما واکسین وکړي ځکه چې بیا که چیرې دوی د پولیو مرض ونیسي نو دوی بدن دې باندې توانېږي چې له هغه سره مقاومت وشي او پولیو مرض کوم تاثیر نه ورباندې کوي
ستاسو په اند یو ښه واکسیناتور یا رضاکار کومې ځانګړتیاوې باید ولري
موږ پوهند واکسیناتور باید دا ځانګړتیا ولري یو خو پوهه ده او بل د پوهې په څنګه باید ښه اخلاق ولري ځکه له هره چا سره په ورین تندې باندې باید خبرې وکړي او هغه څوک چې په دغه کې هغو کوي دی غلط فکر کوي هغه باید پوه کړي هغو ته د واکسینو ګټې ورته وښيي
ګرانو هیوادوالو له ګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ تر 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ زه ستاسو قمر ګله یم
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري